د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د مارچ میاشتې 22مه ده چې د وری میاشتې له دویمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپک په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 9 بجې دي د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي له پاکستان سره یې تعلقات ډیر ښه دي او ډیر زر به له پاکستاني مشرانو سره ملاقات هم وکړي بل پلو صدر ټرمپ د ګولان پر غرون د اسرائیل قبضه منلې او هغه سیمه یې د اسرائیل ګڼلې ده اسلامي ملکونو تر اوسه خبرګون نه دی ښودلې په شام کې د داعش جنګیالیو پر وروستۍ ځالې باندې سخت ګوزارونه روان دي د داعش د اسلامي خلافت د پاتشونو بشپړه له منځه تلل نږدې معلومیږي خو وروستۍ ډله یې سخته جګړه کوي او د افغانستان د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکي څرګندونې د بشري حقونو د مشورې مرستیال وایي د سولې په خبرو کې د برابرۍ د ښځو د حقونو او د شکنجې د ناقانونه کیدو پر سر باید هیڅ ډول معامله ونشي او سم بشپړ خبرونه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې دي صدر ټرمپ دغه څرګندونې اوهایو ته د سفر نه مخکې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړي هغه دا هم وویل چې ډېر زر به د پاکستان د مشرانو سره ملاقات وکړي خو دا یې څرګنده نه کړه چې د چا سره او کله به دا ملاقات کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود شاه محمود قریشی د کاغلی ټرمپ د وینا هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د تیری یوې مودې نه د دواړو ملکونو اړیکې خراب شوې وي خو اوس داسې ښایي چې اړیکې په ښه لور روانې دي هغه وویل اوس نه یوازې ټرمپ بلکې د هغه په حکومت کې نور چارواکي د پاکستان سره د اړیکو ښه کېدو خبره کوي دا دوهم ځل دی چې ولسمشر ټرمپ ته پاکستان سره د ښو اړیکو خبره کړې ده د صدر ټرمپ حکومت د پاکستان په اړه سخته پالیسي عملي کړې ده او پاکستان ته ټولې امنیتي مرستې ځنډولې دي امریکا ته پاکستان غواړي چې په خپله خاوره کې دي د ترهګرو پناهځایونه ختم کړي خو پاکستان بیا دغه بې بنیاده تورونه بولي بل پلو داسې ویل کیږي چې یورپي اتحاد پر دې ټکي غور کوي چې په پاکستان کې د میشتې ډلې جیش محمد مشر د یو تروریست یا ترهګر په حیث اعلان کړي یورپي اتحاد دا فیصله وروسته له هغه کړي چې قریب یوه هفته مخکې فرانس او هند د مسعود اظهر د ترهګر اعلانولو او د هغه د شتمنیو د کنګلولو پر غوښتنې زور واچوه د جیش محمد ډله واردمه خلا د ملګرو ملتونو او د امریکې لخوا ترهګر ډله پیژندل شوې ده مسعود اظهر یو توندلارې مسلمان دی چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هندوستان د حاکمیت ختمېدل غواړي اظهر په 1988 کال کې د پاکستان په پنجاب صوبې کې زیږیدلی او په کال 2000 کې د جیش محمد ډلې بنسټ کېښود دا چې اوس مسعود اظهر چیرته اوسیږي معلومه نه ده خو ځینې کارپوهان وایي چې ښایي هغه د پنجاب په بهاولپور کې وي د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد د پاکستان په دوره بوخته او یو جګپوړی پلاوی هم بدرګه کوي چې تمه کیږي په پاکستان کې به د نږدې 900 میلیونه ډالر په ارزښت د سرمایه کاریو قراردادونه لاسلیک کړي د پاکستان خارجه وزارت اعلان کړی چې ټاکل شوی دا سبا د مارچ پر 23مه د یوم پاکستان په پوځي پریډ کې هم د ملیشیا وزیر اعظم تر ټولو لوی بهرنی میلمه وي د تجارت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان مشیر خبریالانو ته وویل چې له ښاغلي مهاتیر محمد سره راغلي تجارتي مشران به نن د جمعې په ورځ درې لوزنامې لاسلیک کړي او د دغو لوزنامو له مخې به پاکستان کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ او ټیلیکام څانګو کې تر 900 میلیونه ډالرو سرمایه کاری وشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو پیشکړی شوی رپورت څرګندوي چې د افغانستان د سولې په اړوند د خبرو اترو تازه بهیر دغه جنگ ځپلي هیواد ته چې لسګونه کاله یې جګړې لیدلي اوس د سولې او آرامۍ یو تته هیله پیدا کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال اندرو ګیلمور د مذاکراتو د اهمیت په هکله نظر ورکوي او وایي چې د بشري حقوقو د بهتري په برخه کې د افغانانو لاسته راوړنې باید وستایل شي او وساتل شي هغه زیاتوي چې د برابرۍ د ښځو د حقونو او د شکنجې د ناقانونه کیدو پر سر باید هیڅ ډول معامله ونشي ښاغلی ګلیمور د هغه پیشنهاد هرکلی هم کوي چې افغان حکومت تیر کال طالبانو ته وکړه او هغه بغیر له هر ډول قید و شرط نه د سولې خبرې وي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د سیکرټر جنرال مرستیال وایي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې بغیر له داعش نه نور د جنگ ټولو غاړو په جګړې کې ملکی کسانو ته د زیان رسیدو د کمولو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولې دي، خو هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د لاک لکو ګامونو اخیستو ته اړتیا ده. په شام کې د داعش په وروستۍ ځالې باندې د کلکو پوځي عملیاتو وروسته اوس هم د داعش پاتې شونې سخت مقاومت کوي او د باغوس په سیمه کې لا جګړه نه ده ختمه شوې. د زیارت یا پنجشنبې ورځې په وروستیو کې هم هوایي جهازونو د داعش جنګیالیو پر وروستۍ ځالې بمونه وورول. په تیرو دوو ورځو کې هم په باغوس سیمه کې چې د شام په شمال ختیځ کې پراته ده پراخ پوځي عملیات روان وو او د هفتې په سر کې سلګونو داعش جنګیالیو خپل وسله پر ځمکه کېښود او د شام ډیموکراتیک لښکر ته چې ملیشي دي تسلیم شول. د پرونیو بمباریو سره سره د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د زیارت ورځې په پای کې وویل چې په باغوس کې د داعش وروستۍ ډله جنګیالي سخته جګړه کوي او غواړي وښيي چې تر څو یې امکان وي دوی به له جګړې لاس وانخلي. داعش ډله دوه کاله وړاندې د عراق او شام ډېر لوی ښارونه او سترې سیمې په واک کې وي، خو اوس یې قوت ختم ته نږدې شوی او وروستۍ ډله جنګیالي یې د یو کلي په اندازه ځای کې راګیر دي. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د زیارت په ورځ د یو ټویټ په لیکلو سره پر ګولان غرونو باندې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژنده او چې دا ګام د امریکا په خارجي تګلارې کې یو ستر بدلون ښکاره کوي. د صدر ټرمپ په ټویټ کې راغلي اوس دا وخت را رسیدلی چې امریکا د ګولان پر متنازع غرونو د اسرائیل واکمنی په رسمیت وپیژندي. هغه سیمې چې اسرائیل د 1980 کال د جګړې پر مهال له شام نه نیولې وي. د ګولان الوړی یا د ګولان غرونه 1800 کیلومتره مربع پراخوالی لري چې د شام او اسرائیل ترمنځ واقع دي او روس له غوښتي چې اسرائیل پرې قبضه ولګوله په 1981 کې هغه علاقه له ځان سره ګډه کړله، خو په عالمي کچه نورو هیوادونو دا ګام ونه منه او ګولان غرونه یې مقبوضه سیمه بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د صدر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خرغلی دا وی وی ډی ریډیو دا او تاسو زما غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه ورېزه فواد لامی ما خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، صدر ټرمپ د ګولان پر غرونو د اسرائیل قبضه منل او هغه سیمې د اسرائیل ګڼلې دي. اسلامی ملکونو تر اوسه خبرګون نه دی خودلی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د صدر ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. په دې هکله نور جزئیات د عدنان رشید پر رپورت کې ووري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ ویلي امریکا با ګولان غرونو باندې د اسرائیل حاکمیت تسلیموي. په کال 1980 کې د شام په دغه علاقه باندې د شپږ ورځو جنگ وروسته اسرائیل قبضه وکړه او اسرائیل تر اوسه دغه سیمه په خپل ولکه کې ساتلې ده. صدر ډونالد ټرمپ دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په یروشلم کې موجود وو. مایک پومپیو د امریکا اولنۍ اعلی چارواکی دی چې د مقدس خار لانجمن غربي دیوال طرف ته ورغلی. په دغه سفر کې ورسره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم ملګری وو. د ښاغلي پومپیو د سفر مقصد دا ښکاره کول وو چې امریکا په دغه مقدس خار باندې د اسرائیل حاکمیت تسلیموي، خو دغه سفر سمدستي وروسته صدر ډونالډ ټرمپ د ګولان غرونو په اړه ځانګړی بیان ورکړلو. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو په ایران تور لګولې چې ایران د ګولان غرونو نه په اسرائیل باندې بریدونه کوي. نو موري زیاته کړله دا وخت دی چې نړیوال ټولنه په ګولان باندې د اسرائیل قبضه ومني او ګولان دی تل د اسرائیل برخه وګرځوي. اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د صدر ترامپ اعلان واستایلو او وی ویل
پرزیدنت ترامپ has just made history. I thanked him on behalf of the people of Israel. And the message that President Trump has given the world is that America stands by Israel.
صدر ترامپ یو تاریخ جوړ کړلو او د صدر ترامپ نړۍ ته دا پیغام ورکړلو چې امریکا د اسرائیل سره ولاړ ده. وزیر اعظم نتنیاهو زیاته کړله موږ د امریکا د ملاتړ مننه کوو. تیرونه د امریکا خارجه وزارت لخوا د بشري حقوقو کلیز رپورت کې د ګولان غرونه د اسرائیل د واک لاندې سیمو په نامه یاد شوی وو. په خو به یې دیتا د اسرائیل په قبضه کې سیمه ویله. د دغه ټکو بدلون په اړه ښاغلی پومپیو خبریالانو ته وویل دا کار ناڅاپي نه ده شوی چې مقبوضه سیمه د اسرائیل د واک لاندې ومنله شوله، خو د ځمکې حقایق ښایي چې دغه سیمه د یهودي ریاست د واک لاندې ده. یروشلم ته د سفر په وخت ښاغلی پومپیو یو ځل بیا د اسرائیل سره ملګرتیا او د هغوی لپاره ملاتړ تایید کړو. ښاغلی پومپیو وویل
Tonight President Trump made the decision to recognize that that hard-fought real estate, that important place,
نن صدر ترامپ فیصله وکړه چې هغه سیمه د اسرائیل د حکومت لاندې ومني کوم چې لوی اهمیت لري او په دغه سیمه جنگ هم شوی دی.
President Trump made a bold decision to recognize that an important decision for the people of Israel will truly be historic.
صدر ترامپ دغه زړور فیصله د اسرائیل د خلکو لپاره وکړي او دا به یو تاریخي وي، او د اسرائیل خلکو ته دې معلومه وي چې دوی کوم جنگ کړی وو او په هغه کې خلکو قرباني ورکړې وي. هغه د یو مقصد لپاره وو او دا ټول عمر لپاره به مهم وي. ښاغلی پومپیو وویل تهران غواړي چې اسرائیل تباه و برباد کړي او په داسې حال کې چې هر ورځ د اسرائیلیانو ژوند لپاره یو حقیقي خطره موجود ده، موږ د اسرائیل امنیت لپاره کومک ورکوو. نوموړي د اسرائیل وزیر اعظم ته وویل موږ ستاسو دا حق منو چې تاسو خپله دفاع وکړئ. د ګولان غرونه د اسرائیل شمالي ختیځ اړخ ته د شام په پوله باندې په 1300 مربع کیلومتر باندې پرته سیمه ده. دغه سیمې په دریو کې دوه برخې د اسرائیل او باقی پاتې د شام د واک لاندې دي. د شام اته کاله کورنۍ جګړه کې په دغه علاقه باندې لوی جنگونه شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
اوس بیا هم د شام په اړوند یو رپورت. په شام کې د داعش جنگلیو پر ورستۍ ځالې باندې سخت گزارونه روان دي. د داعش د اسلامي خلافت د پاتشونو بشپړه له منځه تلل ډیر نږدې معلومیږي، خو ورستۍ ډلې یې سخته جګړه کوي. په دې حق له نور جزئیات به له نوشیروان قلندر واوري.
د شام په شمالي ختیځ خار باغوس کې د داعش د ورستۍ پاتې زینو په ضد د امریکا تر مشرۍ لاندې ځواکونو لخوا د چانیز عملیات دوام لري. امنیتي ځواکونه د داعش وسلوالو ځمکنیو ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو د لټون هڅه کوي. د شام ډیموکراتیک ځواکونو بیان مصطفی بالی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې څنګه دوی د لټون عملیات سرتر سرته ورسوي نو د سیمې د آزادولو اعلان به وکړي. دغه هڅې یوه ورځ وروسته له هغې پیل شوې کله چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو یا د سیمه له داعش څخه ونیوله. دغه ګام د چارواکو لخوا د ترهګره ډلې په ضد د پام وړ مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شام کې له داعش سره یو وړ برخه پاتې ده او هغه به هم په څو ساعتو کې له هغوی څخه آزاد کړي شي. د شام ډیموکراتیک ځواکونه وایي په بیغوس کې د وروستیو عملیاتو په مهال نږدې 15,000 د داعش وسلوال د اتحادیانو په وړاندې تسلیم شوي دي چې یو شمېر پکې ژوبل وسلوال هم شامل دي. دوی دا هم وایي چې د داعش پاتې ځایونه سرګندوي چې دوی له ځان سره ځینې بندیان او اغوا کړی شوی کسان هم ساتلی وو، خو په دې وروستي ورځو کې د هغوی د برخلیک په اړه سند ویل شوی. داسې اندېښنې هم شته چې د داعش ګڼ شمېر وسلوال د ځمکې د لاندې سورنګانو کې پټ شوي وي، او په ځینو ځایونو کې داسې سورنګان هم شته چې تر 2 کیلومتره پورې اوږده دي او پیچیده هم دي، ګاډي پکې تر سزه پورې هم تللی شي. د کوردانو د ملیشي یو چارواکي زانه احمدی مطبوعاتو ته ویلي دي چې د داعش یو ډله اوس هم جګړه کوي او خپل کورنۍ او نور انسانان د ډال په توګه کاروي. د چارواکو د احتیاط سره سره په بیغوس ښار کې خلکو د داعش ته ماتېدو جشنونه وکړل چې پکې د ډیموکراتیک ځواکونو لخوا میوزیک او ډانسونه هم وشول. د مجید هیجو په نامه یو جنگیالی د فرانسوي خبری رسانه ته وویل چې دوی وګټل او تر هغه دښمن یې له منځه وړی دی. د دې تر څنګ چې د داعش اخیری قبضه کړی شوی سیمې د آزادولو لپاره د لټون عملیات دوام لري، ورسره د دغه سیمو څخه د شورو پر ورځ تر 2000 پورې ښځې او ماشومان د شام په شمالي برخه کې جوړ د الهول په نامه کیمپ ته را رسیدلی وو. د مرستو ادارې چارواکي وایي چې دوی ته ملري تر 3000 پورې نور خلک هم دغه کې امتراشي. د دوی له خولې چې تر اوسه را رسیدونکي خلک ډیر په بد حالت کې دي، او کله نه چې دوی را رسیدلي دي نو پکې 12 کسان هم مړه شوي او 14 نور داسې دي چې په روغتونونو کې درملنه روانه ده. د سرې سپوږمۍ مرسته کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د روان جنگ نه د کډه کولو په وخت نږدې 140 کسان مړه شوي دي چې پکې لوی شمېره واړه ماشومان دي. په شمالي شام کې د شیخ حمیدی الهادی په نامه اهم قبایلی لیډر ویلي دي چې جنگ په ختمېدو دی، خو امنیتي ستونزې به موجود وي. دوی ویل ممکن ده د داعش ډله ځانګړي بریدونه ترسره کړي او دغه پیښې د دشمن په مقابله کې د نیخپنی غ جنگ نه زیات خطرناک دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د کال 2013 په اخر کې ویلي وو چې په شام کې ترهګر ډله داعش ته ماتې ورکړې ده، اوس د غلطه د پاتې کېدو ضرورت نشته. د دغه وروسته د دفاع وزیر جیم میټس د خپل عہدې څخه استعفا ورکړې وه چې دریز یې لرلو د شام نه د امریکایي ځواکونه نوخکل کیږي. د امریکایي ځواکونو د شام نه روخکلو او داعش ته د ماتې ورکولو په اړه صدر ډونالډ ټرمپ او امریکایي چارواکو په تیرو 3 میاشتو کې تر 2 ځله نه زیات واره ویلي دي چې داعش ته ماتې ورکړې ده او د دې تر څنګ یې خلافت تباه کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
اوس هم د افغانستان په حواله یو رپورت. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو پیش کړی شوی رپورت څرګندوي چې د افغانستان د سولې په اړوند د خبرو اترو تازه بهیر دغه جنگ ځپلي هیواد ته چې لسګونه کاله یې جګړې لیدلې اوس د سولې او آرامۍ یو تته هیله پیدا کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د شکنجې د ناقانونه کېدو پر سر باید هیڅ ډول معامله ونه شي. پوره رپورت محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کال 2013 کال د افغانستان د حکومت او د طالب یاغانو ترمنځ د جګړې له اړخه یو ډیر خونړی او مرګونی کال وو. د ملګرو ملتونو په وینا په تیر کال کې خواوشا 1,000 ملکی خلک مړو ټپیان شول چې په هغه کې 978 ماشومان وو. اولاد 2009 راهسې د افغانستان په جګړه کې د مرګ جوبلې تر ټولو جګه شمیره خای. ملګری ملتونه د دغه اکثر مرګ جوبل ذمہوار طالبان ګڼي. په ملګری ملتونو کې د بشري حقوقو د سیکرټری جنرال مرستیال اندرو ګلمور وای داسې معلومی کی چې په افغانستان کې بغیر له داعش نه نور د جنگ ټولو غاړو په جګړه کې ملکی کسانو ته د زیان رسیدو د کمولو د پاره ستدابیر پپام کې نیولې دي. خو هغه زیاتوي په دې برخه کې لاکلکو ګامونو اغستلو ته اړتیا ده. هغه لګیل مور د هغه پیشنهاد هرکلی هم کوي کوم چې افغان حکومت تیر کال طالبانو ته وکړو. او هغه بغیر له هر ډول کید او شرط نه د سولې خبرې وي. د ښاغلي ګیلمور تر مخه هغه هیواد یعنی افغانستان د پراخو عظیمو مدني تحریکونو شاهد پاتې شو چې له وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د تشدد نه لاس واخلي او د سولې خبرو ته د مخه وکړي. مدني ټولنه او د ښځو د حقونو ډلې هم په خوځېدو شوې او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو اندېښنې راپورته کړې. هغې په دې ټینګار وکړ چې د سولې په هر ډول پروسه کې دې ښځې اغېزمنه ونډه ولري. داسې نه ښکاري چې دا کار به وشي، ځکه چې افغان حکومت اوس د سولې د خبرو څخه چې د کال 2013 په وروستیو درو میاشتو کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پیل شوې وې بهر پاتې دي. طالبان له افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي او هغه نامشروع ګڼي. د افغان دولت مشران هم لدی عمله چې د سولې له خبرو بهر پاتې دي په غوسه شوې دي. هغې په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد ملامت بولی. خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري کوي. افغان چارواکي غني چې خلیلزاد د افغانستان د راتلونکي په حق له فیصلو کې د هغې د برخې غستو مخنی ولیدا، خو د امریکایي حکومت دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستيال اندرو ګلمور د افغان حکومت داوی ته اشاره نه کوي، خو د مذاکراتو د اهمیت په حق له نظر ور کوي او وایي چې د بشري حقوقو د بهتري په برخه کې د افغانانو لاس تر وړنې باید وساتل شي. هغه زیاتوي چې د برابرۍ، د ښځو د حقوقو او د شکنجه د ناقانونه کېدو پر سر باید هیڅ ډول معاملې ونشي. د 1990 کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو او نجونو ته د هغوی بشري حقونه نه ورکول کېدل. هغوی مجبوره ګرځول کېدې چې سادرې او برکې واچوي او له کوره بهر دې هرومرو له خپل یو محرم سره وګرځي. جنکو سکولونو ته د تګ اجازه هم نه درلوده. ښځو نه په سیاست کې د فعالیت حق، ښځو نه په سیاست کې د فعالیت حق درلود او نه لکوره بهر د کار کولو حق. په جنیوا کې د افغانستان د سفارت سیکرټری حمید فورمولی وای هیواد یې د ښځو د بشري حقوقو ساتنې او خوندي کولو تجمن دی. د ګیلمور انتقاد ته د خبرګون په توګه ښاغلی فورمولی وای چې افغان حکومت د ښځو پر خلاف د تشدد د مخنیوي او ورسره د مقابله د پاره ګامونه اوچت کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د امریکا د پوځي مداخلاتو په هکله یو مضمون ته کتنه کړې ده چې په ګړې سره اورو.
امریکا که یو طرف ته د ټکنالوژۍ په جملو مدونو کې د بیکچ زیاتی ترقی د پاره په دنیا کې مشهوره ده، نو بل طرف ته د دنیا په مختلفو سیمو کې انخطو جنگونو کې د ککړېدو د پاره هم لوی نامه لري. نن د امریکې د جنگونو په حق له مشهور میگزین کاونټر پنچ کې د نامتو صحافي ویلیام استوري او تفصیلی مضمون خور شوی دی چې سرخط دی د امریکې ستر جرنیلان د نه ختمیدونکو جنگونو نه د ځان خلاصولو هیڅ لار نه مومي. ویلیام استور د خپل مضمون شروع په کال 2011 کې لیبیا کې د پخوانی صدر اوباما د فوزی مداخلت د ختمولو په وخت د هغه وخت د خارجه چارو د زنانه وزیر هیلری کلینټن د دې بیان نه کړی دا چې امریکا چې لیبیا ته سپس راغلی و هغه کار مکمل کو. د هیلری کلینټن لیبیا کې خپل هدف د صدر قذافی مرګ ته اشاره وه، خو د دې ټولو فوزی عملیاتو په حق له چې کله د امریکې ستر فوزی جرنیلان تبصره کوي نو د دوی جواب دا وی چې دا هر څه ابس دي. مضمون نگار د امریکې د یو ستر فوزی جرنیل د ډیوډ پیټریاس په مختلفو جنگونو کې د اداکړي کردار په حق لیکي چې ډیوډ پیټریاس په کال 2011 کې فوز نه د پینشنې کېدو باوجود د امریکې د دفاع په وزارت پینټاګان کې د امریکې د روایتي جنگونو د منصوبو جوړولو یو سرپنچ جنگي منصوبه ساز دی. ډیوډ پیټریاس اگر که په افغانستان کې د یو فوزي جرنیل په حیثیت سړي رتور نه ده کړی، په عراق کې د خوري وري تباهي نه سیوا سکارنامه نه ده کړی، او دغه شان د لیبیا په معاملې کې په مکمله توګه د ناکامه کېدو باوجود د امریکای فوزي ادارې ته د عالمی ترهګرای خلاف د جنگ نه د نوروستو کېدو مشورې ورکړي دي. ډیوډ پیټریاس په خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي، زما یقین نه دی چې د اسلامي تنلارو خلاف د شروع کړي جنگ خاتمه به مونږ په خپل جون کې ووینو. ما خیال دی چې دا جنگ به د راتلونکو کلونو پورې تود وي. دی له یقینا چې یو مضبوطه اراده لازمی ده، خو د مضبوطې ارادې نه علاوه دی جنگونو کې د سر و مال د ممکنه قربانۍ نه مخ اړول هم په کار نه دي. په دلته مضمون نگار تپوس کوي چې په دې جنگونو کې به وینه څوک تویي او په دې به خزانه څوک خرچ کوي. د سر و مال د زیان تاوان په حواله مضمون نگار خپل مضمون کې د افغانستان د جنگ په خصوصیت سره ذکر کړی دی او لیکي چې د امریکې د دې جنگ اتلسم کال شروع شوی دی او په دې جنگ کې راتلونکو ورځو کې د امریکې شکست د اوس نه ښکاره دی. ډیوډ پیټریاس مني چې امریکني فوزونه جنگونو نه د وتو هیڅ حکمت عملی نه جوړی. دی دعوه کوي چې امریکني فوزونه جنگ ته د وردانګلو په وخت خپل مرام ته د رسیدو پورې د جنگ جاری ساتلو حکمت عملی تیاری. ویلیام استور خپل مضمون کې لیکي چې جنگ نه د وتو د تګلارې نه جوړولو له سببه امریکې په افغان جنگ کې د افغان جنگیالو خلاف بېشانه زیات هوایی او زمینی فوجي طاقت استعمال کو، په دې د بیګنا افغانانو د قتلېدو نه سیوا بل څه قابل ذکر فوجي کارنامه ونه کړی شوه. د بیګنا افغانانو په قتلان هم د افغان او طالبان جنگیالو خپې لاس مضبوط شوي دي. خو د ډیوډ پیټریاس تجویز دی چې افغانستان نه د امریکنو فوزونو په جلد بازای کې د وستو فیصلې نه باید چې صدر ټرمپ ځان اوساتي، ځکه چې دا تجربه په کال 2014 کې عراق کې شوې وه، کله چې د امریکنو فوزونو د وتو وروستو د دولت اسلامي یو موټی جنگیالو د امریکې تربیت یافته عراقي فوج له بدترینه ماتې ورکړه. ډیوډ پیټریاس دا غلطي افغانستان کې تکرارېدل نه غواړي. ویلیام استور کاونټر پنچ میگزین کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د جنگونو سیمه د امریکانو فوزونو د لیګولو د عمل د جاری ساتلو د خپل سوچ په حق کې پخوانی امریکایي جرنل ډیوډ پیټریاس وایي چې د اسلامي جنگیالو او تنلارو علاج لازمی دی. که د دوی لار اوننی میشوه نو دوی به شر فساد، تنلاریتوب او غیر محکمتیا خوري، او د دې د لاسه د پناګزینو او ماجرو سیلاب بنه یوازې په گاونډي ملکونو ورخیږي. ولی په دې سیلاب کې به زموږ د یورپي اتحادي ملکونو ملکی سیاسي اډانه هم لاهو کیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.